라디오.
라디오 아사디. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغلاست وایم ټکنیکی چارې میر احمد صافه مختوري نن چهار شنبه د 1402 کال د میزان تلې 15 د 2023 کال د سپتمبر 28 پیل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنې شوې دي. هغه له اوتنبای او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز و دا خبره وکړه.
وی آر ګریټلی کنسرنډ بای د هیومانیټیرین فاندینګ گاپ از اف 1 ویک اګو.
موږ د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشري اقدام پروګرام تیر اونۍ 802 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالر غوښتل شوي بودیجې یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالي له کبله ګڼ پروګرامونه درېدلې، سخت ژمی روان دی او دا ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په روانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوی دا مال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسول انتوان برنارد پرون سه شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15مه کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې ده. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یوه عمده ستونزه وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 516 خبریالان او د رسنیو 22 کارکوونکي په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمبه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوې چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپای کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپای ټولنه په پلانجمنه سیمه نګورنه خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر لیانیت لنارچچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له نګورنو خراباخ د کډې کولو پریکړه کړي. لنارچچ ویلي دا اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چیلنجونه او ستونزې هم پیښ کړي. تیرونه هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل اعلان کړی چې د دوی له مالی مرستې په 25 زره کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ لتیری اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه شنبه له دې سیمه 13350 تنه جبري بې ځای شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خای پر روان اکتوبر یا نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه شنبه په دې باب د راپورونو تر خبرېدو وروسته اردوغان وویل د به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ په نیویورک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړي. دا کتنه داسې وخت شوی چې دواړه سیمه ایز قدرتونه هڅه کوي خپلې اغاړي کې بیرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډیر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وښو د غلوبغاړي په 80 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په سیالي کې خپل هندای سیال د پخې په یوې ضربې ناک آؤٹ کړ. هوتک د برونز د میډال د ګټلو سربېره سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستانای سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. دې دور آسیایي لوبو کې شاوخوا اتیا افغان هلکان او نجونې ګډون لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه باندې بحث درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبای او ګڼو نورو کسانو پکې خبري وکړې.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که څه هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو د سیخکاری چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده.
د طالبانو له خوا د لګول شو محدودیتو په باب د ملګرو ملتو چارواکي بیانونه ورکوي، خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. ولی
که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي، دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بل خبره دا ده چې ملګري ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي، ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د سیاسي مسایلو افغان شنونکي قریب الرحمن شهاب چې مرکه مو هم ورسره کړې ده او په غزنی کې د ښار د پاکولو لپاره اشار شوی.
دوی خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سی پی کده بیرته به راژوندی سي، یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول راپور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتنبای وایي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلای. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډیر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایي مشر ویلي په کار ده د افغان خزو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تیر شپه تر ناوخت روانه و، د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او وی ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو ترڅنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشرې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که څه هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو د سیخکاری چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشرې د طالبانو له اوسنی حکومت سره چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو وی ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایوا زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سره مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتی دي او د ځینو بنسټونو له لارې سیوی دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دینی عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دینی عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامی باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې ژغونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand that the international community provide
په افغانستان کې خزي غوښتنه لري چې نړیواله ټولنه دی دوی ته زمينه برابر کړي چې له اوسنۍ حاکمانو سره په مستقیم ډول خبرې وکړي او نړیوال لوبغاړي دي په خپل هيئت کې د خزو له حضور پرته له طالبانو سره نه ګوري او نړیوال دي د بدلون لپاره خپل ټول ځواک واک نه کار واخلي چې په هغه کې د سفرونو له مستثنی کولو پرته بندیزونه او د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
طالبانو څباندې دوه کله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او انجنو د پوهنتون زده کړې هم منه اعلان کړې. ښځې لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي او په وروستي مورد کې د ښځو څنګار ځایونه هم وتړل.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا ویلي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیسته. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې چپرون و وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو لښونون کې قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولي
لومړی خبره خدا ده چې د ملګرو ملتونو په وختنه او پر استیج کې اوس هغه په خوانی زور نه دی پاتې. دا نړیوال نظم سره تړلې مسله ده او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ وختنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمنه ای او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي دا یوازې عام افغانان زیانمنه ای. او بل خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او خای داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي ول دوی په خپلو کې پر بحث کوي.
د ملګری ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمیدو لپاره بدیل لارې ستاسو په نظر څه کېدلی سي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره په کار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي او یو ګډ دریځ رامنځته شي او تر څنګ یې ولسی فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګری ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولی او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولی رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته او هغه ته متاسفانه پتیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسېره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه ما مخکې ویل چې نور لومړیتوبونه لري او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندوی هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب الرحمن شعب چې د ملګرو ملتو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریکاو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي لتیرو درې ورځو رئیس په تورخم کې پانګورو بار لاري ولاړ دي. خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته دا وختو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګری خونی هم تاییدوي چې دوی خپل سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي خو بیا هم پاکستانی لوري اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي لتیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستانی لوري اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بارکړي دی وای لاتیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پریخدل کیږي. دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو ورخو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم لا دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای دغه تاله 13 درې ورځې راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړې دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوې هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلې دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي ځنې گاډي خرابې ده هغه خو یا مجبورای نه مالوالو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اند ټیکسز او یو گاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میش کې بازار ته راوځي او همدارنګ تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خو فالنګ لار بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته دا باندې جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته هغه ته سرټیفیکیټ ورکړی دی. زموږ زراعتي مسؤلینو هغه ته اسناد ورکړي دي.
لاتيري وي مشترا هيسي دا دریم زل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بنديږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختور اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنز د سوداګرۍ مهمه ترانزيټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له عمله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې د مصنې دی ویل شوی خو افغان سوداګرو مخکې ویلی او د لارې د بندیدو له عمله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساره نو لیدل شوی. دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړه یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې ننداري ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپل عصري وسلې ننداړې توراندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15 اویا میکالیزي په مناسبت جوړ شوی چې هر کال د اکتوبر په لومړی نیټه منځل کیږي. دغه مراسم په محل د کروز توغندوی په ګډون بي پيلوټ الوتکي او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداړې ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درنی وسلې د ننداري لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابۍ او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوي هوایي ننداري ونه شوې. په دغو مراسمو کې په جنوبي کوریا کې د 8500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري آژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمی اقدام به د جنوبي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی شوی و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمی وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روخ پات نه شي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اتمی پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
او سم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
یوریشیا ریویو خبرونه په یوه لیکنه کې د افغان ښځو وضعیت په اړه ولې او لیکي د 2021 کال د اګوست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دې هیواد د خزینه وګړو چې د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي له سختو کړاوونو شکنجه او تاوتریخوالي سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه د ښځو فردي ازادي او انتخابونه د دوی موجودیت یا د ژوند کولو حق د طالبانو په لاس کې دی. یوریشا ریویو خبرونه وړاندې د ښځو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د څو بیلګو یادونه کوي او لیکي د تاوتریخوالي دغه پیښې چې د فشار له چاپیریال سره تړلې په افغانستان کې د ښځو موجودیت له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخو کې د طالبانو لخوا لګول شوو محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان پر خزینه نفوس له لګول شوو محدودیتونو د روغتیا سکتور هم خوندي نه دی پاتې شوی او زیاتوي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو تبعیضي سیستم رامنځته کړی دی. یوري شری ویو د بیلګې په توګه د طالبانو د روغتیا وزارت د 2023 کال د جولای د میاشتې هغه اعلان ته اشاره کړې چې د روغتیا په برخه کې د تخصصي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره په آزموینو کې یوازې نارینه او د ګډون اجازه ورکړې ده. یوري شری ویو د لیکنې په پای کې داسې نتیجه اخلي چې د افغان ښځو وضعیت خراب او هغه چاپیریال چې دوی په کې ژوند کوي ډیر ستونزمن دی او زیاتوي. د دې هم هیڅ هیله نشي کېدای چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی وضعیت ښه شي. د خبرونه په لیکنه په حقیقت کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په ورځني ژوند کې سختو محدودیتونو ته په پام په راتلونکو کلونو کې په هر ګام او هر مرحله کې به د دوی د ژوند شرایط لا پسې خراب شي. د لبست خبرونه لیکي طالبانو د هغه امنیتی پلان تر هتر لاسه کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پرې څو کال کار کړی او چې پر اساس کې د شپ په افغانستان کې د څارنی یو نوې سیستم رامنځته شي. خو د خبرونه په لیکنه یو شمېر کارپوهان وندې ښنه څرګنده کړی چې د شپ له دغه سیستم څخه د ناوړه هدفونو لپاره کار واخیستل شي. د لبست وړاندې لیکي دغه پلان ظاهرا د امریکا متحده ایالاتونو په 2021 کال کې افغانستان تر وتلو مخکې د پخواني حکومت لپاره جوړ کړی وو. د طالبانو د کورونا چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رویترز ته ویلي چې د طالبانو حکومت اوس په پام کې لري چې له دغه پلان څخه د تروریزم د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د یوې پروژې د اساس په توګه کار واخلي. هغه ویلي چې په اوس وخت کې د کابل پر یوې امنیتي نقشې چې د امنیتي کارپوهانو لخوا چمتو شوی کار پیل شوی خو بشپړېدل به ډیر وخت ونیسي. د ښاغلي قانی په وینا دوی اوس دوه نقشې لري، یوه د امریکا لخوا مخکینی حکومت ته جوړه شوې او بله د ترکیې نقشه ده. د دې لیست په لیکنه د ملي امنیت دغه پلان لا د مخ د بشري حقوقو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویل چې طالبان کولای شي له دغه سیستم څخه د ترهګرو د پنهخه کولو پر ځای د کورنیو منتقدینو د تعقیب لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د ازادي رادیو پروګرام نام دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې کتل شي د پروګرام په دې برخه کې ورزو غزنی ته هلته د خار د پاکولو لپاره یو عمومي اشار شوی دی. خلک له دغه اشار خوشاله دي او نور هم تشویقوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
زموږ شار زموږ کور ولسی اشار دا غزنی شار په بیلابیلو سیمو کې لسکونه کسان د شار پاکولو او منځلو په اشار لګیا دي. دا دوشنبه په ورځ په غزنی شار کې د شاروالۍ او لسکونه عامو شاریانو لخوا د شاري پاکوالي او چاپیریال ساتنې په موخه عمومي اشار پیل سو او وایي تر هغه به دوام وکړي چې ټول شار پاکیږي، پریولل کیږي او جارو کیږي. د اشار د پیلېدو پر وخت غزنی شاروال محمد نبی امزر سنیو ته وویل اشار له عامو خلکو سره په دې موخه تر سره کیږي چې خلک چاپیریال ساتنې او د شار پاکوالي ته پام وکړي.
په دې کې و اگاهی هم شهم شهریانو ته د توجه دی، هم شهریانو د هم دی چې د تنظیم په برخه کې و په دې کې لمو سره همکار و چې بس دا یو کمپاین د لپاره د صفایي.
غلام قادر د غزنی شار یو اوسیدونکی دی، د په دغه شار کې برخه اخیستې ده. غلام قادر وایي شاروالۍ وخت په وخت له شار څخه کثافات ټول کړي، خو خلک هم د شار او چاپیریال پاک ساتنې په مخه دا دنده لري چې د خپل شار په پاکوالي کې ونډه واخلي. دی وایي تل خلک باید د شار په توګه راووځي او د شار په پاکولو کې برخه واخلي تر څو د شار فرهنګ یو ځل بیا په خلکو کې راژوندی سي. اشر له یو بل سره د مرستې په موخه د افغانانو یو پخوانی دود دی.
زه د یو ښاري په صفت باندې په دې ډېر خوښ یم او له ټولو ښاریانو ته غوښتنه کوم چې په دا ډول شرونو کې برخه واخلي. د یوې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سی پیکا ده بیرته به راژوندی سي، یو به زموږ کار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
شاولی بیا د غزنی شار یو بل اوسیدونکی دی چې په دغه شار کې ونډا اخیستې ده.
په ټوله کې خار یا هغه ځایونه چې هغه په ټولو پورې تړلې وي، د ټولنې تقریبا مشترک ځای وي، هغه ته لازم او ضرور دا ده چې هر څوک په خپل کې ونډه واخلي. هغه کثافات یا په اصطلاح اضافي شیان هغه بې ځایه غورځار نه کړي. د خار په پاکوالي کې له ټولو خلکو څخه مهمه ده، خصوصا له ځوانې ټولنې څخه چې هغه د خار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
په غزنی کې ځینې وخت دا شکایت کیږي چې ډیری کسان د شار پاکوالي ته چندان پام نه کوي، د خپل کور کثافات د سړک غاړي او یا هم د کور تر مخ ویالو ته غورځوي چې اکثره وخت ویالې بندې وي او کثافات هم په ښه ډول نه ټولېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزي او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غني ځان او مخکې تقاعد شوی یم. هر کال به متقاعد اخصاص خود تقاعد بندي، د دوه کال کې تقاعد بندي، مکاتب بندي، پانتونونه بندي، نور دولت خود خلکو خدمت کې وي. دولت هغه د خلک یارم وي، اسوده وي، کار ولي، ژوند لري، پانتون ته خلک لور شي، مکتب ته وي.
سلام علیکم دوستای رادیو کور کاون کو د زوم کو ته پاسلا سلام. د موږ داسې دولت ته امارات ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په مهاجر وبا دروازه راز د مشر جوړ کړی. مخکې دومره زرم پاکستان نه کو اوس د غزه مونږ دي چې کوی، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود د غوز د دې ست سره نشو. پاکستان اوس دغه تنگاول په مهاجر باندې کوم. دوی هم داس یو کور وکړ چې دوی خپل باندې د هڅ واده کړی دا واده عملی کړی نه دي، ځکه چې دوی په عمومي اعلان کړه. عمومي په اعلان شو د خدای سواده و شو د خدای سواده د عمومي په د خدای سواده خدا د خدای سواده د خپل و نه در نه ویلار دی وسم نیول خلق ته تختی او زبراول واجل دغه شای کی نو چې د خدای ساده او ادم متکلی دی بنده خو پروا نه لري. بنده حکومت خبر نه دغه سه خلم اړه ولا شي جباړه ولا شي پاره خو بنده نو ماجرو بنده د بد حالت په افغانستان کې دغه سه حالت د افغانستان یو شاینت دی کک چولای دی کک هنګور دی ک مارا د ک نور سبزیجات دی د کانون خالی او غریبی د ټوله په ور بنده لاو کیږي په بوله کیږي کومه بشری مرسته چې راشي په وګ کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلابات تلوی چې موږ ته شل زره څلور وشنل کی وی او د خپل مېبینه ته یو نیم نیم لاکور کی وی دا حساب کتاب د الله پاک وکړه د الله د قضاوت حکم یې نشو کوله نور په خلاص فورم مخه تک